ستړي مشهي دا مشال لريو دي د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونه د سر موضوع د بولان میډیکل کالج د زدهکونکو هغه گرفتاری دي چې د هغه صوبي سیاستوالانو او د بیرابلو ګوندونو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي کتر پای را سره مل پاتې شوي نو خبر به پاتې شي د خبرونه پرسته نیمه کې د مرمنو پاړه خبرونه تاندې هلي هم لرو ولا هر سمخ کی خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د بولان میډیکل کالج زکونکو بیلابیلو ګوندونو د بلوچستان له حکومت غوښتي چې لزګونه گرفتار زکونکو د خوشی کړی جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی او په شام او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لزګونه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي د بولان میډیکل کالج زدهکوونکو د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زدهکوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان حکومت او غوښتل چې په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر طاهر شاه کاکړ مشال ریډیو ته ویل حکومت دې ټول زدهکوونکي خوشی کړي
موږ د دې مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د هاستل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولستونکو د رهایی مطالبه د زموږ
د احتجاج ترغی او رزروسته شوی چې د کالج مشر د نومبر په 14مه په بیان کې ویل چې پروستو کې د زدهکونکو د دوه ډلو ترمنځ د نخطو لوجه وضعیت رنګلې دي نو ځکه د استادانو او زدهکونکو د خوندیتوب لپاره په هنځي تړي د نومبر په 14مه د بولان میډیکل کالج د نارینه او په هاستل کې د پښتنو او بلوچو زدهکونکو د دوه سازمانونو ترمنځ نخطه شوی و ترغی ورسته پولیسو د زینو زدهکونکو پر ضد مقدمه دایر کړه جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیګا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټري محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوندې د نومبر په 19مه په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده دا ترغی روسته دا چې وسلوالو پرون مخام د باجوړ په اهنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې په خوانی مشر محمد حمید صوفي وژلو د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روختون ته تر رسیدو مخکې ساور کړه په نوموړي د حمله ذمہواری لاچانه د منلې د کوټې پر ریلوی سټیشن سلور رزی روسته د ریلګاډو تګ راتګ پیل شوې دي هلته د ریلګاډو تګ راتګ روسته لاغي د امنیتي تدابیرو لمخه او درول شو چې د نومبر په 9مه په ځانمرګي حمله کې 28 کسانو وژل شو او تر شپې ته زیات نور ژوبل شول لنن څخه ل کوټې نه جعفر ایکسپریس ریلګاډي په سختو امنیتي تدابیرو کې پیښور ته روان شو د کوټې ریلوی سټیشن مشر زبیر خلجی نن مشال ریډیو ته ویل چې په جعفر ایکسپریس کې 215 سلويخ مسافر سوارو هغه ویل چې نور ریلګاډي به هم خپل سفرونه پیل کړی پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور به د نومبر په 24مه له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي د ګوند اطلاعاتي چارو سیکرټري وکاس اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی د تحریک انصاف زنداني رهبر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14مه د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان وکړ د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج موخې پرستو کې د پاکستان د عدالتي نظام په اړه د شوی آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کولو غوښتنه کولې تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړي چې د اسلام آباد انتظامی په هغه ښار کې په ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولې دي د پاکستان د وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د ترګرو پر ضد د ترګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د هفتهواری خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پښتنو په جواب کې ویل چې ترګرې ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په بیا بیا تور پورې کړی دی چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هغو وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي چې مورچه په پاکستان کې حمله کوي، خو د طالبانو حکومت دا تور پکله کړ د وی او وای چې هیڅ وسلوالې ډلې ته پټن ځای نه دی ورکړی. د شام دولتي خبری ایجنسی وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې په دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په حملو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اجانس وایي چې اولنی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیا سیمه کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخه 15 کسان وژل شوي دي. د اسرایلي پوز ریډیو وایي چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې، اسلامي جهاد، مرکزي دفتر او نورې شتمنۍ وې، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د شام تر پرونی او بریدونو سو سات وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې دا غیبات په ختیځ خار بالبک کې د اسرایلو په بمباری کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. د اسرایلو پوز الله د هغه برید پاړه سن دی ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته ملي حامیر زاده وړاندې کول. د خبرونې په لور ورجو د سر راپور تستاسو پام راګرځوم. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه پهنځي دي زر بیا پرانیزي او گرفتار د کوونکو دي خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د کوونکو پر ضد پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تنختی ورستو وضعیت ترنګلې وو، نو ځکه یې پهنځي تړلې. پولیس وایي چې د امن نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 د کوونکو نیولې دي. د بلوچستان حکومتي ویان وایي چې د کالج د وضعیت تر اډی کېدو وروسته یې بیا پرانیزي. ایوب ترین په تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د بولان میډیکل کالج د نیول سوز د کومکو د پیش په ځل د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخته وایي احتجاجي مظاهره شوې ده. په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین یو شخړه منځ ته راغلی وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 128 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي، په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د دیننه نه مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولوستونکو د ریایي مطالبه د زموږ
د بلوچ ملتواله ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سم د لاسه خلاص کړي او نیول سویز د کوونکو خوشی کړي.
ګر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړي او ګر سره یو ناروا سلوک په کار دا دی چې د تعلیم اداره درسګاه چې د دې مقدس ځای دی په غوږ کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرد به رسونه چې تعلیم اداره دی بلوچستان غدي جیل جوړ شوی دی او دې ته چې دې ډیر زیات تنګي په کار دا دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه وو. دوم دا دی چې د کالج انتظامی اصل ول خالی کړي، دا اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه وو. اوس چې په دې مابین کې انډرستانډینګ پیدا شوی دی، بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راځي مرکه کیږي سلا کیږي.
یاد وی چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 128 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکل د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان تحریک انصاف د زنداني رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشر تابه حالې د لیو مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سکتر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې له خیبر پښتونخوا سبا اعلی وزیر علي منګنډاپور د نومبر 23 احتجاجي قافلې مشري کوي. تفصیل په غلام غوس راکړي.
د نومبر په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورځي.
علی امین ګنڈاپور صاحب کېدی کې قافلې کو لیډ کرے
علی امین ګنڈاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورځي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دې سره بالکل دغه څه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغې مکمل هلته د مخکې نه دفعه 144 لګېدلې ده او هغې بالکل دینه او دیو به د تلو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او بدی نه پریدي نو بیا به پوره من څنګه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف له دې وړاندې د اکتوبر په 14مه هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د اخوډب د پیښو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوي وو چې بیا وروستو خوشې شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو سره لیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل یو ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح نارو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت ته چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمه پورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوي. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمه پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلی دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې، څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو، د پیښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال ریډیو په ګډون رسنو ته پاستولي بیان کې ویلي چې هڅه کوي چې په کمپاین کې لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. تفصیل فرحات شینوار وړاندې کوي.
د نومبر په 14 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیره یوه ونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بحالۍ مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سندیافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دوی له پکار چې یو داسې اپروچ چې دا کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې 350 کسان یو سنټر ته ورکا، 250 کسان بل ته ورکا، چې دې په پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور دا کسان نیسي. هغې خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کښېنې نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کینی او سو سیشن به کوي او سو روز به لګي چې هغه مینټلی تر پریپیر کا، موټیویشن ورته ورکا، فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټډ کلاین یو تو ټریټمنٹ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یوه تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروی شمیری کاروی.
مون کوسم مغزاره استیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز دی او 4 ملیون څخه کم دی دا پرابلم یوزرز دی چې یې ته علاج پکار دی. او یو ټرند واضح دی چې دا هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال هغه ډیر اوچت شوی دی.
د خیبر ضلعي یو مدني فعال داود پردی وایي چې پکار ده د کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشې توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شوو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دای مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپاین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ د خواوشا 4100 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د شکر ناروغي نړیواله ټولنې ویلي دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبره پر داسې مهال کړې چې د نومبر په 14 د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سخ کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابتیس درملنې ته د لاسرسۍ لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. تفصیل زمونږ همکارا اسما ګل په دې راپور کې بیانوي چې د شکر یوې ناروغي په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې د هغې سره لکه نه ورته مرچکې ویلی شي څنګه چې انسان مرچکې وخوري او جبه سوځي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم مالته ما ټیسټ وکړو هغې ماته چې تا ته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نو خار اوسیدونکي 40 کلنې ګلالۍ دی چې د 13 کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړی مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړی وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف ده چې یو خو زما لاس میږي کېدو بالکل سن شو، زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دل دی لاس نه بل برزې تر رسیدو نو ماته دا غي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سن شو او هغه ماته پته نه. ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره ونه منګه ظاهر خبره خواګه زیات خوړلی، ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی. دا غدي پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګو پیشو، بندې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. پل ور سره د کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اوربشي جوار اوړه چڼ اوړه باجره دا سلو وړه مکس کوم هغه نه زه ځنه برکوټې شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوګ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم اغي بيماريانو کې راځي، اغا بیا ختمې دي نشي، اغا صرف تاسو کنټرول کولای شي. پہلا یو چې کوم دی اغا ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګي د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، اغا خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوايانو او نور اغا سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سجستیشنل ډایبټیز او دا ډیورینګ چې کوم پرگننسی ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتلی شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد پوینا شوګر د سړو مقابله کې خزو لپاره زیات خطرناک کېدی شي، ځکه چې د ماشومانو د زیګون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغي ښکار کیږي. باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي، هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغي بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وي نو هغې ته پرگننسی کې ډېرې ایشو راځي، هغې کنسیف کولو کې هغې ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغې کله پرگننسی کې وي برت ورکوي نو هغې ماشوم ته ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ذیابیطیس فیډریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او 1 لک خلک د شکرې په ناروغۍ اختري، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 30 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده. آسمه ګل، مشال ریڈیو، پی خبر.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لالاری اوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ګوربتوب د شوې جرګې استادو د خپل پریکړو د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استادو د نومبر په 14 په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنداپور لا په دې اړه سنی دي ویلي. نور حال زموږ همکار بشیر ګواخ په دې راپور کې بیانوي.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپل ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاکم وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 ایم پی یو یا د جرګې اړوند کسونو کې دا اغه پاولا سره با او داسې د دا غنورو اړوند د آی ڈی پی پاولا سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره باغه بچرګه کوي. د بند شناختیان هم چې کوم پاولا سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند د غوښتنې به پوره کوي. په خبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پریکړو یو داوه چې پوز او وسلواله ډلې دي د پښتنو له سیمو ووزی. د جرګې ګډونوالو داوه کړی و چې دغه دواړه خواوی د امن خرابونکې دي، نو ځکه د امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوز به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبرلانو ته وویل،
د وای په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دي هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز د لسیمو ووزی. که پوز ووزی امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم مطالبه دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړي دي غوي تا، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي، ریاست لګ دې دغه ته تیار دي. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالي علاقو نه، اغه ته اغه وسه پوری تیار ندی. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک دا، ځکه که فوج د قبالی علاقو نه بار شو، نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چي دا هغه نشي کولای.
د اکتوبر په شپږمه پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او درې کسان یې وژلې وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشی شي.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا کې 2:30 شوې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د بوران میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیل ګوندونو غړو پلویانو په کوټه کې د لسګونو د کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې. د کوټې د خبريالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې په بوران میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د خپل یو مشر سیاستوال د وجنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل دلی عمومي سیکرټری محمد حمید صوفی وجه نغندلې ویلي دي چې ګوندی د نومبر په 18 په خیبر پښتونخوا کې مظاهره کوي. د کوټې پر ریلوی سټیشن سلور ورځې وروسته د ریلګاډو تګ راتک پیل شوې دی. هلته د ریلګاډو تګ راتک وروسته له هغې د امنیتي تدابیرو له مخه ودرول شوی و چې د نومبر په 9 په ځانمرګي حمله کې 20 کسان ووژل شول او تر شپېتو نور جوبل وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې په افغانستان کې دی د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې د اوونی دي خبري غونډې پر مهال د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې ترهګر ډلې په افغانستان کې پټن ځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دا تور پکله کړی دی. د شام دولتي خبري اجانس وايي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې په دوو رهایشي ودانو د اسرائیلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اجانس وايي چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر لمزه او دویمه په القدس سیاسي سیمه کې شوې ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سوه راغلي دي د ونی دي خبرونې تاندې هلي. زمونږ همکارا فرخند اسد هر اونۍ د میرمنو د پاره د خبرونه برابرۍ را دي چې وورو تاندې هلي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چې هغه کې هغه خزې نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اجنو
حکومت تیر شو ډېر یونیورسٹی نه ډېر سه یو کالجونه خو له جن خو د سکولونو مها کمې دي لکه کم چې وړاندې وو.
تاندې هلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه خبرې کوو. دا چې په دې اړه قانون سوای او زمونږ دین دې باره کې سوای او د دې سره سره په پښتنه ټولنه کې په جایداد یا وراثت کې د خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې خزې له کومو مشکلاتو څخه تیری کی را سره اوسئ. اوریدونکو ما سره په دې پروګرام کې د باجوړ نه خبريال عبدالله جان، د پېښور هایکورت وکیل زینت محب کاکا خیل او د سیمې د بشري حقوقو یو فعال او دینی عالم مولانا خانزیب ملمانی دي. زه دوی ټولو ته هرکلی وایم او لدی سره تاسو د معلومات درکوم چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر زم کېدو وروسته په لومړی وار د باجوړ یوې میرمنې له ورونو نه د عدالت لارې په جایداد کې برخه اخیستي. پر دغه ټول عدالتي او قانوني عمل شپږ کاله ولګېدل. دا د باجوړ د سالارزو د عبدالله جان مور ده. عبدالله جان، ستاسو ډیره مننه د وخت راکول. ناول خو راته دوه چې ستاسو مور بیبي چې د خپل ورونو نه په وراثت کې د خپل حق ترلاسه ک نو څومره وخت پر دی ولګېد تاسو د کومو مسلو نه تیر شوي په دغه موده کې؟
خبره ده چې کله په ټولنه کې دا څنګه کار کوي واغه
ظلم او جبر په ټولنه باندې روان دي. نو دا مشکل نه دی چې هر طرف به تاسو دړکې میلاویږي، ځکه چې هغه ټوله معاشره په هغه جبر او ظلم کې انوالی لګیږي. نو مشکلات ډېر دي. او بلکې زمونږ مشکلات د کیس تویت دا و چې هلته کې د عدالتي نظام هم نه وي. او که تاسو ته یاد دی ایف سی آر نومي نظام په دغه خاوره باندې تېر شوی چې د دې نظام او د هغه نظام ډېر جدا جدا سیستم مشکلات پیدا کړي، خو شک نشته.
او ستاسو مور بيبي چې دا نو دا د خپل حق ترونو نه واخیست د پلار نه څنګه دغه سټرګل باره کې کراته لګوای؟
دا خدا شو زما د مور بيبي کوم والد چې هغه پنځه کاله مخکې وفات شوی و، چې زه یې د اخیر ډېر په چرګمار سړی وم، یو ملک په نوم به یادېدو. نو هغه چې کله وفات شو نو هغه تقریبا موږ مور بيبي چې کومه دعوه راوړي وه کوټ کې، نو هغه شپېته کناله ځمکه وه آباد و سغیر آباد و. نو هغه داوی چې را په دغه وخت کې چې د هغه دورونه قابض و، زمونږ مور بيبي د روایتو مطابق جرګې باندې کوشش کړی و چې جرګې پسې ورلېږلي وه چې ما ته کوم شرعي او قانوني حق دی دا ما ته وسپاري. خو ارونو هغسې جرګې نه انکار کړی و، خپلې خور سره یې په دغه خبره تعلق هم ختم کړی و چې ته ولې خپل حق غواړې.
قانونی کاروائی باندھو لگے
او ډیر ښه انصاف خلکو ته ورکوي. که انصاف در نه کړي نو چا سره ظلم شوی نو هغه جد سې واوري، نو سړی ډېر زیات مطمئن نه شي. نو سره سړی معاشره کې چې کوم ظلم کېږي عدالت ته راوړي، نو په عدالت باندې ډېر بوج دی پښتنو چې. نو په دغه وجه باندې دې کیس تقریبا د پنځو کالونو د پاسه ټیم په دې وجه واخیستو چې شهادتونه پکې ریکارډ کېدل، بل پکې عدالت باندې ډېر سېوا د نورو کیسونو بوج. نو دې وجه به زموږ دا کیس ډېر کم کوزورۍ دی کېدو.
او دا خبره عبدالله جان صحیح ده کنه چې زمونږ په قانوني کاروایی کې اوس هم داسې کیسونه چې دا ډېر مداخله ډېر وخت اخلي؟
بالکل، دا قانوني کاروایی چې کله کېږي او په لیګل طریقې سره خپل حق ترلاسه کړي نو کوټای مخني. او په کار دا ده چې کله ته په حق باندې نظم کو یو ورځ داسې راځي چې الله تعالی ته تپت ترلاسه کړي.
او عبدالله، دا زمونږ په پښتنه ټولنه کې دا مسله ډیره زیاته ده. قانوني خبرې خو یو اړخ ته، خو مونږ ټولنیزو مسلو ته که مونږ وګورو نو ستاسو د مور بيبي په خپل سره احساسات لکه دي کې اکثر داسې هم کیږي کنه چې رونه د خور سره یا د لور سره تعلق پرېږدي؟
بالکل، ولې نو دا بعضې رښتې دنیا کې دا شي چې هغه ډېرې خوږي، هغه انسان بېز قیمت باندې هغه رښتې نه ورکوي او تعلق خو سفید خیمې دنیا کې نه ختموي. ما مور بيبي ډېره اصول پرسته ده، هېڅکله په خپلو اصولو چا سره کمپرومایز نه کوي. هغې به دا یو خبره کوله چې حق دی زما، او چې د خپل حق دپاره څوک نه جنګېږي نو هغه الله تعالی ته هم نه خوښوي. نو هغه بیا که د هغې په مقابل کې رور وي، پلار وي، یا د معاشرې هر بل باسره سړی وي، خو هغه خپل اصول باندې کمپرومایز نه کوي. نو په دغه وجه باندې د ورور سره د تعلق ختمېدو څه یېره او ډار وسنو نو په دې وجه باندې.
او تاسو ته چې کله تاسو دا کیس مو وګټو، ته دې کیس ته ګټلو نه وروسته تاسو ته آیا ګینې د ټولنې نه یو پازیټیو ریسپانس راغی، خاص کر د ښځو لخوا کوم چې هم غواړي خو د ځینو محدودیتونو له وجې نشي کولی په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړي؟
ځکه دا وی ما مونږ چې دا کیس د کوم پرپز د پاره چلاو، یا ما مور بی بی کوم د دې شاته یو مقصد د دې کیس، هغه کله دا خبره به کوله چې زمک ته یا کم زما دی جیدات کی سر دی ته زو جمره ضرورت نه لرم. خدا کی ز په دی وجه باندې کوم چیز معاشره کې اویر نه ترا ولا منور خل تا دا غتوان او طاقت ور کما چې د خپل فلار په جیدات کی تاسو د بین سره صدارې وي او حقدارې وي.
ډیره مننه ستاسو نه. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کړ، او له دغه وروسته د ښځو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د ښځو څانګې ته ورځي. هلته د قانوني چارو یو کارکونکي امنا رفیق مشال ریډیو ته دغه قانون په
په اړه وایي.
2019 کې دا یو قانون پاس شوی دی چې پروټیکشن آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ، آئی مطابق چې کوم دی صوبائی متصب ته چې کوم دی اختیار حاصل دی چې آئی لکه یو زنانا شکایت ورکی کمپلینٹ په صورت کې یو درخواست ورکی چې مال د قصې زما رور چې کوم دی وراثت کې حصہ نه راکئی، نو فورن پائے باندې عمل درآمدو کې او ڈی سی نه په 15 ورځو کې دنن رپورٹ واړی.
او عام نه کلک په وراثت کې د خزو د برخې باره کې راته معلومات راکې، څومره برخه کیږي د وی خزي د خپل پلرنی جیدات کې؟
داسه خبره ده چې اسلام کې د خزي چې کوم برخه دا متعین شوی دا په قاعده لکه بینګ مدر دی ته 1/6 سب ور کوي، بے واده نو 1/8 دا د کسي د سویلی شوی دي چې کچته زنانا د نو روړ په حساب کې د روړ دوی حصے بینو د دې د روړ د حصے مطابق نصف لکه نیمه حصہ به دی کیږي. دین علاوه چې کومه ده د هر کم یو کس وفات کیږي نو آشات خپل ترکه کې کم مال حال پری دی، نو آئی مطابق بیا چې کم د دې ریشو چې کم دا اسلامی آچار چې کم ورکړی دی آئی کې کم چې حصہ ولا ورکړی شي وی نو آئی مطابق د دې حصہ وباسي.
اوریدونکو تاسو تاندې هلی تا وګی تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزی خاوند ترمنز جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
خصو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د څړی په لاس کې نه چیرې نه چل د چې هغه کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خصو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونا چې کوم دلته یو اج نو
تاندی هیلی
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه تاسو ته معلومات درکو. زه زینت محب کاکا خیل ته ورزم. زینت محب د پېښور های کورټ وکیله ده او په دې اړه باندې معلومات لري. زینت، تاسو له داسې ډېر کیسونه به راځي کنه چې ښځې پکې د پلار نیکه یا د خاوند نه په وراثت کې خپل حق غواړي، نو د داسې کیسونو ریشو څه ده که مونږ وګورو؟
ٹیکنیکلٹیز راغلی دی لکه دا ډیر اسانه جوړ کړي وا جی خو اغا یا خود دی وجنا چې د ډیرو خلکو ته د دی لو علم نشته دی چې کوم زمونږ دی سره کم کنیکټډ خلک وی اغه ته د کمشنر سی ڈی سی سی وی او دا ټول دی ته دومره علم یا نشته دی اغه لکه خپل عدالت ال تو لګی لکه دا خو چې دنه اوس امبټ پرسن سره دا د نیو کیسز جمع کی کنه جی امبټ پرسن ډایرکټ رپورټ راغواړي آیا دا چې د دې کس د دې خزز مکه دا نو دې بارکتا سره رپورټ راکې نو دا خودی له جوړ شوی چې خزه ته یو اسانی شي چې خزه بار بار کوټ ته تګ را تک نشي کولی نو دومره ده چې هغه د عمر شپته په خپل د ډی سی نه رپورټ راوغواړي او چې بیا به دې کې لکه څه پټو لګي چې یادا آیا د ځم کړه چا دا او دا چې د چا نه دا او دې باندې څه مخالفت دې روان دی او پتی نه چل دی او دا رښتیا خبره چې تیم دې دا غشتل شي د حصې پکښتا نو هغه یل تخپل عدالت لګی کنه جی دا سی چې اوس دې ته وی چې راشه زنانو تاسو د زما دفتر ته راشه نو هغه بیا ال ته دفتر ته چکرې شروع شي نو دا بیا چې نو یو ګرانه خبرې ده چې زیات تر خزي بیا دینه تختی چې لکه ګوره مونږ هم دینه تختی دو چې دا دومره منډه ترلې په کې نه وي نو زمونږ لپاره یو اسانتیا براشي اوس نن څه بدا چل شي چې ډیر کیسز کې اوس بس هغه وی چې نه تاسو اوس زمونږ چکرې وه لګیا به زمون دفتر ته پرازه نو دا یو ډیر مسته شي کنه بیا د کوم هراسمنت شروع شي کله څه شي کله څه شي سبب بیا های کورټ ته تک شي نو عمر خبره دوباره وکړي نو لکه دا شارټ کول او پکې کوشش وشي چې چا پکې کار اومشي.
او زینت زمونږ صبح کې یا پېښور های کورټ کې زیات کم دی کې دا سه کیسز راځي لکه دا انهریټنس مسلې اوس خوب اویرنس هم زیات شوی دی.
کوم چې ډیر زیات ډیر شوی دی ځکه چې لږ ډیر خپل اویرنس راغلی دی کنه یو کافي حد پورې بلکې راغلی دی ځکه چې پہلا دا چې دې دا کله چې دا نیو لا جوړ شو دې ته د هیڅ پته نه و دې باره کې د دې چې کوم سٹارټینګ کې سيزو هغه هم زمون طرف نه مونږه سبمټ کړیو د خواتین لپاره چې راشي کا خپل دې دې چې چا خپل حقوق غوښتل مو وې دی په لنډه چې کوم د دې ورکوټ شان دې لاره روته ته دې باندې ولې نه چې خواتین لپاره چې وتا آسان شي خو بیا هغه خبره چې هغه ته په هغه راغلې ده لاڑی نو دوبره تاګ را تک کول نه شي خزه دغه چې هغه ته یو ډیر زیات کارونه وی ورته د کور مو هر یو مسایل د نورم زیات شي چې زی راځي او کاغذ نه روباسي
ډیر مننه ستاسو نو ورېدونکو دا چې خزو ته د پلار نیکه په وراثت کې د برخې ورکولو باره کې زمونږ دین سوای دا پښتنه مې د مولانا خانزیب نه کړې ده. مولانا خانزیب د باجوړ اوسیدونکو دی او د دینی علومو په حالري تاسو ته ستلیم شي وایم او په دې باره کې زمونږ مذهب سوای
ډیر مننه دا سیدا چې اسلام د نارینه او زنانه په حواله باندې یو ټولنه ته ډیر واضح هدایات ورکړي دي د ژوند په هر برخه کې. هم په دغه حواله باندې د زنانه او د حقوقو مسله چې کومه ده دا هم ډیره زیاته واضح ده په اسلام کې او په قران پاک کې ډیر په صراحت سره ډیر په وضاحت سره د زنانه او په حوالہ د اسلام نه وړاندې چې کوم د جاهلیت دور او زمانہ او چې په غوږ کې کوم ظلم دیته کېدلو چې زنانه بل کړي یو مال او د جنس په توګه باندې د میراث مال ګڼل کېدلو دا غ رسوم او اسلام اسلام کړي دا د حدیثو پرانا کې هم ډیر وضاحتونه د زنانه او د حقوقو په باب کې راغلي. هم په دغه اړه باندې د زنانه او د میراث مسله چې کوم را دا هم په اسلام کې ډیر واضح ده او په صورت نساء کې او نغه دغه رنګي د سورت بقره د سورت نور د قران ډیر ستر ستر سورتونه دي په اړه ډیر په وضاحت او صراحت سره د میراث مسله د اسلام واضحه کړی ده او د اسلام نه وړاندې چې زنانه د میراث په برخه کې دا به نشمارل کېدله بلکې هغه ته بل هغه برخه نور کول کېدله. اسلام ډیر په تاکید سره د میراث حکم چې کوم دی دا فرض کړی دی لکه څنګه چې مونږ فرض دی په اسلام کې څنګه چې زکات او حج په دې فرض کړی دی او دغه رنګي د میراث دا برخه چې کومه ده د زنانه په مختلف شکلونو کې د ښځې په شکل کې د لور په شکل کې د مور په شکل کې د ترور او چاچی په شکل کې دا مختلف برخې اسلام ډیر واضح بیان کړی دی په قران کې مستقل د ری لپاره او آیتونه دي سورتونه دي. نو د زنانه برخه دا په میراث کې اسلام واضح کړی دا په بده مرغه نه زمون پر روایتو کې پر واجبونو کې زنانه په ډیرو سیمو کې د خاص کر د پښتنو په سیمو کې د میراث په حواله باندې به برخه ده او د اسلام د حکم چې کوم دی دا په شکل نه تر سره کیږي.
مولانا خانزیب صاحب زمونږ په ټولنه کې کوم ګورو کنه اکثر چې کله یو وادي شبي لور خور په خپل د پلار په جیدات کې حصہ اخلي نو اکثره رونه یا کورنۍ ورسره تعلق پریږدي. د مسلې ته باره کې بتا سو وایي تعلق پر خودل خو په خپل یو زموږ مذهب کې نشته کنه پیغمبر علیه السلام هم دې نه منه.
بالکل دا سیدا چې دا په ټولنه کې د اصلاح عمل ته زمونږ ضرورت دی یعنی ترڅو په شته یو ټولنه او باسواده نه کې په علم باندې برخمنه نشي د بي ځای رواجونو رسمونو نه ونوځي نو په یو شکل او بل شکل باندې خندونه په دغه حواله باندې دلته یو بدبختی دار چې زمونږ په سیمه کې یعنی چې کله زنانه واده شي دا غیر لپاره خو د میراث کله مطالبه کیږي او به دغه زنانه د خزي په شکل کې په هغه سیمه په هغه کور کې به په میراث کې به برخه وي. په اکثر داسې پښتانه غني چې یاره زمانه د میراث مطالبه د وادنه پس یو خزه کوي، نو دا د پردي خاندان او د کور د پاره د ما د جیداد مطالبه ده. حالانکه حقیقت کې داسې نه ده، او ځینې ځایونو کې به داسې وشي چې هغه ښځه به هلته هم د میراث نه بې برخې یا به د پلار نه برخه واخیستلی شي، او هغه ښځه په ځای باندې به خاوند په هغې باندې قبضه وکړي یا زامن به په هغې باندې قبضه وکړي. نو دې زمونږ د میراث د مسله کې په ټولنه کې مشکلات جوړ کړي دي. خو دا په ټولنه کې تر څو پورې چې د علم او د شعور پراخوالی رانه شي، ټولنه د هغې اصلاح ونه شي، نو په ډېرو شکلونو کې دا مشکلات په دې کې شته دي. او دغه هم یو اړخ دی چې بیا کله دغه غوښتنه وکړي یو زنانه په یو ټولنه کې د خپلې کورنۍ نه، نو بیا د کورنو په منځ کې تعلقات ختم شي، راشه درشه ختمه شي، یو حکم په پوره شي، خو نور مسایل ستونزې پیدا شي، ځکه تعلق د کورنو منځ کې ختمول دا قطعه رحمي صله رحمي دا هم په اسلام کې ډېر په تاکید سره منع شوي دي چې تاسو خپل منځ کې خپلوي مه پرېکوئ دي، او بل سفر کې خپلوي تاسو جوړه کوي. نو پکار دا ده چې د حقوقو راکړه ورکړه یعنی دا مونږ په بدنیتۍ باندې ونه ګرځو، بلکې څنګه چې د نارینه حقوق وي زوی ته حق ورکول کېږي، پکار دی داسې لور ته حق ورکړلی شي. څنګه چې د خاوند حقوق وي داسې د ښځې حقوق وي. پکار دا ده چې قرآن کې واضح الله تعالی وایي چې څنګه حقوق د نارینه دپاره دي، نو لنساء مثلهن د زنانو دپاره هم د هغې په مثل باندې حقوق وي، او د دې ورکول لازم دي. پکار ده چې دې ته مونږ تیار شو.
او مولانا خانزیب صاحب یو تپوس بلکم، د اوس باجوړ کې یوې ښځې د قانوني کاروای د عدالتونو له لارې په جایداد کې خپل حصہ اخیستې ده، کنه خپل کیس وګټلو، زموږ قبایلي سیمو کې د دې قوانینو باره کې څومره پوهه ده اوس؟ خو هغه خیبر پښتونخوا کې زمي شي ډېر
زیات کمی دی. دلته د ریاست د عدالتي نظام په حواله، د قوانینو په حواله، د آئین د حقوقو په حواله باندې د بد مرغه نه دلته د ریاست اداري په ټولنه کې د قوانین او د حقوقو نه د آگاهي په اړه باندې هغه کار نه کوي چې کم پکار دي. نو ولس اوس هم هغه شان ته د خپلو حقوقو نه خبر نه دي، هغه شان بیداری پکې نشته دی. خو د وخت سره ورو ورو مزل د دې ترسره کیږي. خو زمونږ فکر سوچ دا دی چې په ځای د دې باندې چې د قوانینو د جبر لارې مونږ اختیار کړو، یو مسله د قانون په زور باندې سمول کیږي، د هغې نه وړاندې په معاشره کې زمونږ علماو له مشرانو له زمونږ مسلحینو له کردار ادا کول پکار دي. ځکه اکثر د عدالت د لارې یو فیصله یو پرېکړه راشي، خو بیا ورته خلک نه تیار، بیا د هغې نه دښمني جوړه شي. پکار داره دا د حقوقو مسله دا د یو ټولنې د سماج دننه په رضا او په اختیار باندې پکار ده. او که کوم ځای کې به ډېر مشکل وي، نو د قانون او د عدالت حق هم شته دی. خو د قانون او عدالت حق ده یعنې په داسې یو ټولنه کې د پښتنو په دې روایتي ټولنه کې قبایلي سیمو کې دا بیخي تقریبا د نش برابر دی، د یو فیصد دوه برخو رسایي به کېږي. خو په ټولنه کې نورې دا مسلې دننه دغه رنګې ښکېل پلاتې دي، بالکل جرنده او قلب پرتې دي. پکار دا ده چې مونږ دننه ولس په دې باندې پوهه کړو چې د یو بل حقوقو ته که هغه نارینه دي او که زنانه دي، چې هغه موږ آماده کړو، تیار کړو.
سمه ده، ډېره مهرباني مولانا صاحب اوس لپاره. کور مو ده.
مننه.
تاندې هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالج نه خله جن کو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. اوریدونکو دا او ته دی اونۍ تاندېهلی پروګرام چې موږ پکې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکول. اوس ظفر خندا اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
جا چانو او زرا جانے نازی او زرا جانے شال میرا وخلا چھ ملتا سرزونا او زرا جانے شال میرا وخلا چھ ملتا سرزونا او زرا جانے سے بدنام شو او زرا جانے دمر گنوں سے بدنام شو او زرا جانے ز خود یار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے ز خود یار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے
جانا خیالی بسملا جانا شال میرا واخلا چم لیتا سرزونا وہ بسملا جانا شال میرا واخلا چم لیتا سرزونا وہ بسملا جانا
او عذرا جانے نازی عذرا جانے شال میرا واخلا چم لیتا سرزونا عذرا جانے شال میرا وخلا چم لیتا سرزونا عذرا جانے
دا مشال ریڈیو دا
زینا ورکوی